سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلی دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پر از الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. طالب چارواکي داسې مهال دغه ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانول زواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په کابل کې د جاپان سفارتوایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارتوایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې کتلې. سفارت لیکلی دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یو شتمنی ده. ویل شوی د کابل لپاره د جاپان سفیر د دغو فرهنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغون پوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې له یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړیوه. د افغانستان د سوکوانی پیژندل شوی لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د تلولې کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د تلولې په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناک آوټ کړ او وی کولای شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا خی لمړنی افغان سوکوهون کوي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه خوشی شوی نه دی. طالبانو ویلي ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان خبریالان او نور کسان نیول شوي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرال درمن نن یکشنبه ویلي تېره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. د فرانسې صدراعظم الیزابت برن ویلي په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او وروژونکي ګمارل شوي. تېره سې شنبه د پلازمېنې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایر دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو. دې پېښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمېنې کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. اوکراین وایي په دغه حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او درې کروز توغندي شامل وو چې وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباکونکي اغیز کړی دی. برنز چې پر بریتانیا کې په دې باب خبرې کولې په اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چالنج وباله. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن تیرونی د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنگیالي د لنډمهالي بغاوت لپاره رهبری کړل. خبرونه مو واوریدل دل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته بیا هم ښه راغلی. اول راپور مدادی چې د طالبان حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونی چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
اوس د امریکا هم مسولیت جوړی چې خپل مسولیتونه تر سره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
نن د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په هدف باندې یو کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دته باید احترام وشي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اندېښمن دی چې ښایي روسیا په زاپروژه اټومي بټۍ کې لویه چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یوه چاودنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د هغه څرګندونو په ځواب کې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته، ویلي چې بایدن د خبرې د حقایقو د درک په معنا دي. لغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تازه له الجزیرې عربي سره په یو مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. طالب چارواکي داسې مال دا ادا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په یوې بی پیلوټې الوتکې برید یا ډرون سره د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې وواژه.
د جون په دیرشمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور پاړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پاړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو: ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. حسامیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دښمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسولیت جوړېږي چې خپل مسولیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوحې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور د رد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکېچ ته رسېدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې د حقایقو د درک په معنا بللي، خو دا چې د پخواني نظام لوړپوړي چارواکي چې له افغانستانه وتلي دي او د تیر جمهوري نظام د سقوط پړام تر ډیره په دوی باندې اچول کېدله، اوس د بایدن څرګندونو ته څه ویلي دي؟ په دې اړه باندې سنا کاکړ جزئیات راټول کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د خبرې چې القاعده په افغانستان کې نشته او په دې برخه کې له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړې ده بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي بایدن د جمعې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ منی وویل، ویلي وو چې القاعده به نور په افغانستان کې نه وي او دوی له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کوي، چې په وینا یې د هغه د خبرو اوس په حقیقت بدله شوې ده. دغو څرګندونو د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي بایدن دا تاییده کړه چې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې موخه په افغانستان کې ثبات نه، بلکې د قراردادي ځواکونو په توګه د طالبانو استخدام. د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر کې ویلي چې د ښاغلي بایدن خبرې جالبه دي او هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي، لکه څنګه چې په خبره یې د واګنر ملیشه ډله د روسیې د ګټو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې ولسمشر بایدن ته لیکلي چې اجازه راکړئ ستاسو جمله بشپړه کړم، د هغو طالبانو څخه مرسته اخیستئ چې جنسیتي اپارټاید تطبیقوي، په عام آزاد کې نارینه او ښځې په دورو وهي، مخالفان شکنجه کوي او اقلیتونه ځپي. خو د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو او له هغه هیواد سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د نیوکو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دوی د حکومت د کړیو تعهداتو ژمنتیا څرګندوي. مجاهد زیاته کړې که طالبان د امریکا غلامان و، د هغوی تر بندیزونو لاندې چې دی یې ظالمانه بولي نه راتلل. په همدې حال کې د لندن په شاهي کالج کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکي تمیماسي ازادي راډیو ته وویل چې د جو بایدن څرګندونې انتخاباتي او سیاسي اړخ لري او د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو نظر نه دی.
القاعده په افغانستان کې فعال حضور لري او د طالبانو د ملاتړ لاندې فعالیت کوي. خود که د ښاغلي جو بایدن څرګندونو ته پام وکړو، اوس په امریکا کې د ټاکنو فضا ده او دا څرګندونې ډېرې ټاکنیزې او سیاسي دي او د امریکا د استخباراتو او امنیتي بنسټونو نظر نه دی.
دا
په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي و چې امریکا د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپل امنیت د تامین او له هر ډول ترهګریزو کړنو سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور در تاکلی که روسی گلاب که در ملای وطنان بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جرسوی از فکر نکنم که القاعده زیر ترزار پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی شاید تو در از مدت که در کار بکی، چون مرکزی ده در رهبر و سپیران که در در تاکلی به مهستان کنی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې ته راشو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی و د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالان پکې برخه لري، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانسته ده. د طالبانو حکومت څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونه تړلی دي.
داسې مهال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اووه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده دې باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کومې سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزه. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هیواده بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقوقو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی شي که ډاکټره شي بیا بل جي ته هم خدمت کولی شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي. یعنې زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري. موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو او موږ هر خوایند خورو چې کوم زحمتونه یې سلیا په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې چې ډېر کړه له سختو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوس به ورشو اوکراین ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف دغه ډول حملې بیا پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بل حمله بللې ده. غلی کلی چې د مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د شپږ 40 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولای. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سجدي ګواښ ستا چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکی تیره شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کېږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کېږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوي یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اوس هم ورزو له بختیار ساحل بعد افغانستان سیم یو نړۍ مهم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش پر وړاندې د دوه شلوریزو سیالیو لپاره هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته په رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم دې سیالیو ته وربلل شوي دي. په ایران شوی لوبډله کې لیدل کېږي چې یو ار بیا شهزاد محمدی دغه راز وفادار مومند او حضرت الله زازی ته تر ډیر ځنډ وروسته بیرته په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په ایران شوی لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، ساحل، نجیب الله زدران، صدیق الله اتل، کریم جنت، عظمت الله مرزای، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان یاد کړل. دغه راز باید وویل شي چې په پخوانیو لوبډله کې چې د افغانستان په شوریزو سیالیو کې لوبېدل عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. وروسته له هغې چې د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغی، ټاکل شوې ډلګۍ یو ار بیا پخوانیو لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې چانس ورکړی دی. افغان لوبډله به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه لومړی له بنگلادیش سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا به د همدې میاشتې په نیمایي کې دواړه هیوادونه یو د بل پر وړاندې دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. باید وویل شي چې افغان لوبډله 13 ورځ بنگلادیش هیواد ته ورسېده. اخوا د ویسټ انډیز ملي لوبډله په لومړي ځل له 500 نړیوال جام سیالیو څخه پاتې شو. یا د لوبډلې 13 د نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې له سکاټلند هیواد څخه د 2 په توپیر ماتې وخوړه او دا یې لومړی ځل دی چې دوی به په 500 نړیوال جام کې ونه لوبیږي. د یاد لوبډلې پرونی ماتې او له نړیوال جام څخه پاتې کیدل د کرکټ د نړۍ ډیر مبصرین حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي. ویسټ انډیز داسې یوه لوبډله بلل کیږي چې شتون یې په هر نړیوال جام کې د کرکټ لپاره یوه مهمه ښکلا او مهم ارزښت لري. اخوا ته د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د دویمې سیالۍ 15 نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ په 15 به د انګلستان لوبډله د 250 منډو لپاره لوبه کوي چې دغه منډې پوره کړي دوی به دغه سیالي ګټي. کنه لوړان دي دوی په 144 منډو 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. آسترالیا لوبډلې یو اربیا انګلستان ته د 301 منډو هدف ښه دی او داسې بریښي چې آسترالیا لا هم په دې لوبه کې مخکښه ده. او د افغانستان د سوک وهنې یو لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه په خپله یوه سیالۍ کې خپل برتانوي سیال ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي په انګلستان هیواد کې ترسره شوه او قیس خادمی وکړای شول چې په دې سیالۍ کې د بن نورمان په نوم لوبغاړي ته ماتې ورکړي او د آی بی یو سازمان د قهرمانۍ یا اتلولۍ کمربند وګټي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل او ولیدل. بختیار سایلو چې دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس به ورشو د کرکټ یو مینوال او شوقي به درو پیژنو. جهاد سنگین نومیږي، د خوست کې اوسیږي، د کرکټ یو سنټر هم لري او هر کال د رمضان کاپیا لیگ سیالۍ هم د جوړوي. سنا کاکړ له جهاد سنگین سره غږیدلې او دغه د خبرو په اساس دغه رپورت چمتو کړی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 3 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل:
هغه وخت کې به بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. له مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وه چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به وو. ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم سوی وي، مینهوال یې زیات وي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي:
کله ما د سپورت مرکز د کار په ځای د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته او که نامه ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکوي خبرې.
ښاغلی جهاد سنګین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې په ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د افغانستان د سوکوانې پیژندل شوي لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د اتلولۍ کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د اتلولۍ په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناکاوټ کړ او وی کولای شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا ښایي لومړنی افغان سوکوهونکی وي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر اوسه زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسیال، لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټ، تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په خپل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 206 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
که چیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغسې خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغسې خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کرو یې، مړه شوي خو نه یو، خو د وړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخ کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاش جرې په مو کرلې وه د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا راغله، هغه هم راڅخه کمپین کړه، بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړې وه، مصرفونه مو کړې وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلي وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ شوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاک یې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړی یم، اوس پوروړی هم راپسېږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس که سره در بدره کړله، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښوده، یم په فرا کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړی هم نه پرېږدی، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلو ګرام بیه سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلې، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نه شي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نه شي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړې چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هومره ګواښونکی نه دی. د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللي. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل ګڼې ګوڼې ډکو حالتونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشي مواد په پرتل چې ټول خار او هوا دوران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانی او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې دې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سي د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشي توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاده ویلي هم د نشي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمېرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدې کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکاره نشه کول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کوې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړې. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدې شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسي کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغسې وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسي کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي، او څنګه کولای سو دغسې بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علومو زده کړه ورکړي. د قرآن عظیم الشان لومړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالی د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېږله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره یو مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو، د کفارو، د منافقینو، د نورو خلکو بدی بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ښېګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
که چیرته والدین یا یوې په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله له خپلو اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د ده هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه خبره دی، د خپل اولاد نه خبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که اعتیاد په مخدراتو باندې له یوې خوا یو شخص ته به ذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د ده اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه یې تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو، او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه، بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپلو اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپله په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپلو اولادونو تعلیم ته، سالمې تربیې ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولیږي. او دا معتاد خلک نشي کولی. نو کله چې دی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او د هغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغسې پاملرنه ونه سي، یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې رازیږولی شي. نو ستونزې دا دي چې دوی بې علمه دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو او له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علمه او بې سواده خلک ګرځي، دا یې اضرار دي. او که چیرته دی بې علمه او بې تعلیمه پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
کچیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وی او دا ماشوم به سرپرسته پاتې وی دلته د ترونو د ماماګانو وی د نور خپلوانو وی دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي د هغوی ادب ته د هغوی تربیې ته او د هغې زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چېرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې د دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دیني عالمان په دې برخه کې څه کولای سي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، پلرونه وهڅوي تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي نو د اسلام مبارک دین یوه حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چېرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چېرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغسې خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې دغسې خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپلو خپلوانو لپاره د خپلو ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی ځکه چې د تل لپاره له دغسې بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډېره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولی شي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اوهیلا
دا خبره می جازاده راجی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی کوی
دا زادی راژیو درن آوریدن کن دا د زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراو رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فضله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپله ځمکه کې بل تخم کری. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه دا ځل به په خپله ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
ډېر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ پرې مصرف کړې وې.
خدای دې مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو او شش کال د هلک واده م نشو کولی.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسوی خو نه یو پوره وړې لا هم یو داسې کښتې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي کوکنار خو دا لس کاله کیږي چې کرو یا کله مرض وکړي او کله ارزانه شي تر دې خو غنم لا ښه دي.
په خوالا شو دومره پیسې به یې را جوړ کړې چې تر بل فصل پورې به مو گزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم ما ته یې هم علت نه را معلومېږي.
بابا وایي چې د ملک انور کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به یې شل کړو.
خیر دی سړی وسه، خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجیده بچی ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به کار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یې سی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به دې ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلي، د مصرف پیسې لانه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل وار ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دی ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ناوې ګړې سره بس تکه.